پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړیدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته روان شو. نن د جمهوري ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13 سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي. او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والي عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکې او جو جای مزاحمتونه وسو، بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نکړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنی سره دا هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړی او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوه لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوب په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جی شل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2018 کال په جولای کې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي و. پر دغه 2 ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد شوی وو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-35 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبه وویل دی لیواله دی چې پر دې مسئلې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ راډیو نواب ریدل ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربېره اوري چې د غزنی د تاریخي بالاحصار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یو بل برج هم نړیدلی د سیمې اوسیدونکي
دریواره
ونړیدو. اول پاول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه د سیمې اونړې په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د F-35 ټیټل وتکو معامله نه خرابوي. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرېږي چې دا اونۍ پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد میلمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخې مم نه وسفلن هم ولې لدی ستوندو سره سره بیا هم زهات کوم چې زه خپل هدفونه ته ځان ورسوم، او دا چې ذکر زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسته. یو ار بیا مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کلا آزادۍ رډیو نه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د آزادۍ رډیو خبرونه د FM 5.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ نو د آزادۍ رډیو .com څخه چیز موږ پاڼه د نوې ځدا چیز موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی آزادې رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایزه او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې د دواړو موضوعات تعقیب کړی، هم د اوسره سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه ووایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوی؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادې. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشر مانی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسي کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش مؤثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم دراز ویل چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده او دا یې مهمه بللې دي.
دی روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد و همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کند.
ان سب تیرونه د آلمان ټاکس شپیګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنیو او دفاع وزارتونو یو غټ سند راخیستی او چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی و چې آلمان آماده ده د خپل اړخونو لغښتونو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یوې ناستې کوربه به وي. آلمان دا بلدینه مخکې هم جرمني د افغانستان د سولې ترنامه لاندې دوه ناستې جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا دغه هیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غني د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په خبره باندې چې ښاغلي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ییز او نړیواله سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. له دې نه یو ورځ مخکې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمینې ته. په دې اړه دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته روان شوې دي. جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر څنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استازو سره هم وګوري. که څه تر دې دمه ولسمشر ماڼۍ دغه ناستو ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ولسمشر به د کومي خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ویل کېږي داسې چې په دې ناستو کې به د بیلابیلو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پی وشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبا به هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همداراز د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران به په دغه ناسته کې د نازرو غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه لنډ وایم. د شانګهای سازمان په 2001 کال کې د سیمایزو همکاریو د زیاتېدو د پاره پرامنځته شو. تیر کال د دغه سازمان ناسته چې وا د تاجکستان په دوشنبه کې جوړه شوی و. بلې انسب
ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه یې په دوو موضوع رپورټ راکوه. یوه موضوع دا وه چې د جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بله موضوع دا وه چې ولسمشر محمد اشرف غني نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نوري له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګا په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدې اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټې اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاریو یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمینه برابره شوې ده. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالیو تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایي عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چاري نګدياتیا په سلو کې بشپړې شي او د پایپ لاین ساختماني عملی چاري به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خود خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلي. د لارې مسیر تعین شوی، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبري روانې دي.
افغانستان کې د دې کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ وکولای شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندي ورته څنګه خلک چې دا به خپله داسې
له دی وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ آثارو بای یو ډالر نه هوی افغاني شپته پوله، یو یورو نه هتی افغاني 50 پوله، یو انګلیسی پاوند سل افغاني، یو اماراتی درهم یو افغاني 55 پوله، زر هندۍ کلداري یو 1100 افغاني، زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني او زر ایراني تومان شپږ افغاني 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې د انقره په وړاندې له کړي ګواښه په شا شي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. فرشتي جلالزی د رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستې دي. را سره په استودیو کې د فرشتي استودیو ته ستړي مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي تازه.
مننه صاحب. اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسني وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلې خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به د کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگتن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
و د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیې دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نکړي، د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگتن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې سخت میزایلو دفاعي سیستم S-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري، د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی سي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنګټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه فرشتي جلال زی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وام اورېدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنګټن سره به بالاخره داسې قناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنګټن د F-15 شنګي الوتکو له پروګرام ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نو عملیاتو د پایل خبره کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر زر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. دا هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وایي سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ لپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسیدلې دي او دم ګړی پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامي شورا کې. یو موقتي عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوي عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغو سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلیو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شدانېږي، کله په مبارې باندې شدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله اوس وله مچي ځواکونو هلته مشتد ماشومان په مینو باندې والبتله
ونه خراب دي. د خلکو ژوند ته مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرده خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختي وچ دي، دا شانې ګرده سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او نوولسولی د حکومت په ولکه کې د خو د باغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شولسولی په شمول چې په مکمل ډول طالبان په ولکه کې دي د واشیر ګرمسیر او مرجی ولسولیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت د داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزیته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دوی وایي زما په نظر هغه شي عملیات دي په لاره نه شي اچولی. په دې خاطر چې دوی په وار وار زموږ ته هم دا غوښتنه کړې چې تاسې همکاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل به موږ ته راکړي، همکاري راسره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه چې تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کمبود دی نو په دې خاطر دی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخه تشکیل لپاره ده چې باید پراخه تشکیل وشي نو دوی عملیات هغه شي رقم نشي کولی.
ډېر وخت کېږي چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دي کړي، خو شپنیو چاپو او د بارنیو ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چاودنو له امله د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومت مسؤلین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلتا چارواکي د نو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دې ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی، شمیر نور برجونه هم نړیدلې. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوي دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړېدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله یې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم مې سید بادلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده. نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېده.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي و چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی؟
خبر م ورکړی و، داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړ؟ د دولت خو نه هیڅ اقدام نه داسې ویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هیڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
زما نوم منشي نور محمد. ټوله دغسې کارونه صحیح لکه دغه اوس برج ښکارېږي، شاید دغسې شی جن جوړ
شي. دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي، نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډېری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالنافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په زابل کې سیار ټوله مرستې راغلي دي، مړو خلکو وړي دي، هیچا ته نه دي رسېدلي، نه کومکونه رسېدلي دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه. ځایونه د خلکو دا ډېر خال رسوله چې اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو موساف هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي څوک واس نه لري. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دا غواړو چې موساد څه دغه زموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
استاد صدر حکومت چې دا د ماجرینو وزارت چې ډېرې خبرې وسو کې سار ما واورېده چې والا موږ دسې کړي دي او دسې کړي شفافیت وشو ټول شفافیت پکې نشته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې راځي هغې ته څه کومک رشته کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي سم خپل عیاد د تعین شي د دوی بودیجه د دوی شیین دي وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چا شهرت یې اغستې دی ټول دروغ وایي او خپل په خپلو قومانو په خپلو دې خلکو باندې تقسیموي مهاجرین ته هېڅ توه کومک نه کړی دا هیله وه چې ما تاسو ته مې عرض نه وکړو خدای په امان
عمران خبر کوم د میدان وردګونو د سید آباد ولسوالۍ نه روزان دلته مخابراتي شبکه چې کوم د افغان څلور بجې د سهار راځي او لس بجې کته کېږي ډېر موږ ستونزې سره مخ یو زر ته زره زموږ د هغه مخ وړل شي نه ریبا کار کوي نه روشن کار کوي او د افغان ویسیم چې کوم دی هغه سهار څلور راځي او د غرمې نه مخکې بس لس بجې کته کېږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
او سم ملالی بشیر په سټوډیو کې دا یو اربیا تری د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینی بشکیک ته رسیدلی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. په کونړ کې د نړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي.
خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه او تفصیل وګورئ هر وخت کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. آزادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. اونیز پروګرام ته راځو. دا وخت د مخکښو ښځو پروګرام دی وړاندې کېدو لپاره چمتو دی. له هیلې اسد سره پکې خبرې شوې.
مخکخی خزی
سلامونه. زه فرشته غنی مو تاسو ته مخکخو خزو خبرونی ته خراخلاست. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز، اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزی له لارې او کوڅو رانیولې تر کاري دفاتر له خندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنکړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لاسته راوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم له سترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې لدی سره سره چې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضع خنډ وي، خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلې د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې مهم مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ییزه کچه د میرمنو، ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هیلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. دی بهیر اصلګونه خزی تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلې.
ډیره مننه فرشته غنی له تاسو هم چې زمو د دې وړ وکړلم چې دلته مو راوغوښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلي وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سنبال اوسئ.
ډیره مننه. اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوږیانو کې زیږیدلې، که چیرې پایل له همدې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوږیانو کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپله د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوی دی. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم هلته موږ په شمېر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمېر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته به لاړ شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله مایندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته د یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوال یې نه ښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه هغسې چې یو ښوونکي باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د سرپنا ستونزه. دا دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا دا ښه وګڼله او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړی؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا نام زده کړې کوم. ځکه درته وایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم. او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیاڼو کې ډېرې ستونزې وي، که چېرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپله میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر منګو په یو سنت کې، موږ لسم سنت ته ونه فرت للی وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یعنې موږ نه استادان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوي چې هغه شي زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي، هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي، ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي یو. خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په اسانۍ سره کولی شي. ځکه کورنۍ د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي، او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي، تاسو که ترې پوښتنه وکړئ، لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودیږي زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي خپله خواښې خپل سرګنۍ زړه نه کوي چې هغه دې بیا ښوونځي ته لاړ شي هغه زده کړې تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یوه خواښې چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه.
السلام علیکم د غزه راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
اغلی اسات سلام نن کې دې یو فری له یو غوږ وي تاسو نه شنه یو څنګه اسد لا وته چې مزابل ولا کوم یاره کې ولا ده. اغلی اسات مې پښتنه دغه ده تاسو خو نه څنګه چې په حال ځای ته ورسې تعلیم وکړه دې ته مختلف ملت ته څه کوي دې خپل سوال ته په غوږونو ته تو سم تعلیم ته اساسه نه تاسو دې بحث څه کوي دې معلومات راځي.
ډیره مننه کور ودان راځي. اغلی اسات په همدې وغږیږي چې تاسو له ډیرو ستونزو سره په خوګینو لسوالی کې مخ شوې او له هم هلتنجونی په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځي تاسو وایي چې تاسو د یوې مدني فعالې د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي څه کار مو کړی؟
وګورئ ما وویل چې زه هم دغه اوس فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصل یم، لا مې زده کړې لیسانس مې هم نه دی تکمیل کړی، خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ زما ټولنه زما سیمه زما د زده کړو وسم خند دی. هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي ډېره مبارزه وکړي کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت وسم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي ماستری کوي دکترا کوي لیسانس کوي هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي، هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني واده وکړي بل څه وکړي. دغه دغه مسایل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما هم دا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یاد کور ده یاد ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسې خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
اولی پرستر غنی سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو به ستاسو مېلمنې ته.
علیکم سلام، ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څه درولي خورې د تیر شوي اختر مبارکي درته وایي. او فاصله دې ستاسو د مېلمنې په باره کې خو موږ دا نظر ورکولی شو واقعیا په افغانستان کې خورا مدنی ټولن کې اشتراک لري خلکو اوریدلی دی، او څومره په بعضې مواردو کې خلک د دې مدنی ټولن څخه سو استفاده کوي خپل پناه په باندې. ستاسو د نام خو به چا سو استفاده نه وي کړې خپل پناه په باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولی شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو
پیدا کړم زه د خنات یو ژبه پیدا کوم، او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پرې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي چې ښوونځي ته لاړې شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړې شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د خنات ژبه یوه نجلۍ سره نه وسی؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووایي، خپل خاوند ته دغه څه ووایي، پلار او ورور ته دا څه ووایي، ولې نه شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم هلته هم له بېلابېل ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور تره زامن دوی راجیک شول، زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یوه پښتنه نجلۍ په رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې کار
پیل کړ. ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم ما چې لومړنی کار پیل کې ما خپل ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې ښځې د افزارو په توګه استعمالیږي، ښځې په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. ما هلته بېلابېل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړ. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم زه په ډېر د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون پښتنې ته راشو دا چې تاسې څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړي.
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکاره کیږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یوه افزار په توګه استفاده کیږي. یو بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده کنه اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نشولې، اقلیت کې ویل شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده، ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لار واره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي، هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې، ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده، د یوې ښځینه غږ وځي دا نه دا غلطه ده، استا غږ د بلې رسنۍ نه وځي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحظ د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی، منحظ د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسې ټولنو سره کار کړی ام ځوانانو سره کار کړی دی بد استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړي، زه ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلې چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره ما یو ویډیال شمه چې
سره لستو دغه کارونه تر سره کړی او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بلابل رسنۍ سره کار کړی، مره اوس ویل نه هم بلابل رسنۍ سره کار بوخته یم، وړم لم دغه برخه د خزو غږ ورسومه، هغه خز چې خلک نیمګړي ګڼي یا خز چې خلک د دې استفاده په توګه ترې استفاده کوي لاغي فکر راو ګرځومه. په دویم قدم کې دا چې الته مونږ بلابل مدني ټولنو سره کار کړی او لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګه زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړي، هڅه وکړي، کورنۍ ته مقنعت ورکړي. بل خبره مو دا و چې راځي له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې انجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو یو ښځینه باید یو پیلوټ شي، یو ښځینه باید یو انجینر شي، یو ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړل دی، دا دوه دی ولی دا چې شخصا زوز د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی او نه غواړم چې دغه کار وشي.
رزو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یی، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره ترسره کړي، خو ګومان کوم یو بل اړیکه هم لرو. وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم. تاسو میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله ونې کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجی کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه ده چې هایا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړې څومره هندو سره محمد شوي دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره واده کوې هغه ستا هم فکره به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږیږو، وروسته به دې پوښتنې ته هم راشو.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د ښځینه او د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د ښځینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې ښځینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړو. د پوهنتون استادان مو راوستلي، د پارلمان وکیلان مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلي، هلته مو کېنولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلي، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلي، متعلمینې، محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ، دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده. د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، ښځه چې یو بل دند لري، دوی په همدغه ټولنه کې وي. همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واورئ تر څو تاسې ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګ کې تاسې هم لا تشویق شئ، وهڅېږئ. دغلته د ښځینه شمېر ډېر زیات و. بله برخه یې دا وه چې مونږ ډېر کوشش په دې وکړ چې موږ هغه چې وړتیاوې پټې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینه و کې. کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شي، تاسې به هلته وګورئ چې په لسګونو متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي. ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سن څخه فارغې شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نی، یا کم متعلم پوهنتون ته ځي محصله کېږي، نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅوو، دوی لا تشویق کړو او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. خوشبختانه به ووایم چې هلته موږ چې څوک راورسېدي، تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بیلابیل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې، خپل پروګرامونه شریک کړل. ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلکو ورباندې نیوکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولس ته وضاحت ورکړئ. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې. هغوی وویل چې که موږ وړتیا یې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو.
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري، هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري. کومې نجونې چې رسنیو ته راځي، د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي، بیا دندې پرېږدي. تاسې هلته کار کړی دی، که چېرې راته ووایي چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کېږي چې نیونه شي کولای ډیره موده له رسنیو سره پاتې شي؟
بالکل، ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا همدا ده چې هلته ښځې ډیر زیات کم دي او زیاتره خزینه چې راځي هغه یغه درسنې د تشې د لیکول لپاره راځي. مثلا ډیر خبره پدې نه کیږي چې یو خزینه په یو ورسنې کې څومره ورتیا لري، یو خزینه په یو ورسنې کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې د غږ څومره خلک اوري، د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنې کې کده لس نارینه غږوزي، د یوې خزینه غږوزي. او تر ډیره به وایي چې دا چې یو کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي، هلته خزینه یا سندریزه خبرونه چلی یا داسې پروګرامونه چلی چې هغه تر ډیره خلکو ورسره علاقه نه لري، خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري. او بعد بختانه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
بله، تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته چې ډېره موده کار هم کړی،
موږ بېلابېلو ښځینه ورسره کېناستلو. په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو، رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاز د یو انسان، منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي، دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووزي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري، ولې وړتیا یې سوځېږي په غرسنۍ کې، بېرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه درته ووایم چې همدغه بیګه زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه زه په ننګرهار کې لل بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتي ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه و، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د خزینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک چې کار وکړي، او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته وغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي، تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي، تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوان یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بدبختانه وایي چې کله یو نجلۍ ودیږي، نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بیل ژوند ته داخلیږم، او هغه ژوند رانه پاتې کیږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړه موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کړئ. هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي، هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ. کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړي چې مبارزه وکړي، که غواړي چې مخته تګ وکړي، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري، او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي، هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي.
سیاست کې مو هم کار کړی دی، که غواړي کار وکړي په لنډه توګه.
بالکل، سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده، او دا نه شو هېرولی چې دلته سیاست ډېری بد استفادې وشولې، دلته سیاست نومونه خلکو ډېر بد تعبیر ترې واخیستلو. ولې زه دا چې په خپله زه د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم، زما هدف دا دی چې زه باید یوه سیاسي مبارزه اوسم، زه باید یوه سیاستمدار اوسم. ولې داسې یوه سیاستمدار نه چې د خلکو له باوره بد استفاده وکړم، یا د خلکو یا د خپله د ښځو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکړم، بلکې زما غوښتنه به دا وي چې زه داسې یوه سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره، تر څو نورې خویندې زما له شتون نه، زما هغه له حرکت او له پرمختګ نه هغوی یو یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي.
ډېره مننه له آغلې هیلې آساد څخه. او درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. زموږ په لویه لاس پرم، تر بیا ښاد اوسئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.